وړاندې د روغتیا ژوند شتمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته چمتو ده. خو د غینه مخکې لاند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه سرګنده کړې او ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یک شنبه خپره کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتان بیو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی. طالبانو په خوست ولایت کې د رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه د تورخم، سپین بولدک، اوریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکال د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت ته شجمنې سبب شوی چې د طالبانو پر ښځو په بریدونو کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن یک شنبه په دوو جلا ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان د بيزو چچک د خبرېدو لکبل په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بيزو چچک پیښې د افریقا په کانګو او څونور هیوادونو کې رامنځته شوی او له افریقا سربېره نور هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوی. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونې ثبت شوې دي. د بيزو چچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده؟ لنور عام چچکونو سره یې توپیر پڅ کېدی. روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپل پوښتنه مطرح کړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونه سره د تماس شمیرې دی، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو سم انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00 2 3 1 1. دوا نړیوال شمیرې دی. که چیرته تاسو دغه شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. دا شمیرې دي 00 2 0 2 1 2 0 1 5 0 0. بل نړیواله شمیره ده 00 2 0 2 1 2 0 1 5 0 0. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل بل دینه وکړي. د بيزو چچک والي د بيزو چچک په نوم باندې یادېږي او دغه وایروس له بيزو سره څه تړاو لري؟
ډیره مننه احمد صاحب، سلامونه تاسو ته، لیدین صاحب او تاسو محترم همکارانو ته او د تاسو درارې راځي چې
ډاکټر صاحب محترم ډیره بخښنه غواړو، کولی شئ تاسو لږ زره د خپل ځای تغییر کړئ؟ ځکه غږ مو سم موږ نه اورو، اورېدونکي هم سم نه اوري. که امکان وي لږ زره ځای تغییر کړئ چې غږ مو واضح راشي او د خپل سره پیل کړئ. هو اوس مو غږ صحیح دی، مهرباني. دا مورکې ډاکټر صاحب
راځو د بيزو د تربي کې یا د مانکی پاکس ناروغي په حق باندې دا ناروغي ژوندانی ساري وایرسي ناروغي د څو په لاره دی. دا ناروغي یو ډول وایرس په توګه رامنځته کیږي او مختلفه ونه په انسان باندې لاندې کیږي. دا ناروغي د حیواناتو یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان څخه انتقالیږي او دغه ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي. دغه ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ پخوا د اول ځل دپاره په یو بیزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي پکې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چون په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوې نو اول ځل دپاره دغه ناروغي د بیزوګانو د تطبیقي یا د چیچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاده شوله. چې څه موده پس د هغې نه څو کاله پس د هغې نه اول ځل دپاره د کانګو په هېواد کې دغه ناروغي اول ځل دپاره په یو انسان کې کشف شوله. یو انسان دغه ناروغي باندې اخته شوی چې د هغې څخه وروسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هېوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شوله چې ډېر ګڼ انسانان د دغه ناروغۍ په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان د دې ناروغۍ د وجې نه بعضې مریضان طلب شول او مړینه یې لرودله. او دغه یو خطر ټکی و او یو خطري ناروغي و چې د تبارو حساب شوله او دغه انسانان د دغه ناروغۍ نه په کړاو باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه مضره دی او مړینه پکې ډېره ده او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کمه ده. او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او دغه ناروغي څخه رنځوري.
و ډاکټر صاحب ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړل. راځي چې اوریدونکو ته هم نوبات ورکوم. داسې به مختصره زو وړاندې نورې پوښتنې هم شته. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه
اجه توخی مستاجه دایمي همکار او ستاسو د رادیو ناظر.
توخی صاحب مهرباني وکړئ نن دغه د بيزو چک باندې خبرې کوو. له نیک مرغه چې تر اوسه په افغانستان کې پیښې نشته، اما پاکستان کې دوه پیښې ثبت شوې دي. دغه راز په فلیپین او تایلند کې هم، خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
مننه. یو خسته رادیو نن په منځنۍ صفه دوه شپږ نیوي دا شنا رادیو خبریږي. هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنا رادیو ده. پر دوه لشکور نیوی منځنۍ څپه باندې شنا رادیو ده. ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته. نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ مو ستاسو له رادیو نن محرومي به خیر هیڅ خبرونه نه اورېدلې. خو بیا هم تاسو راوښو نو دا زموږ اطلاع ده.
ښه، مننه. حتما توخی صاحب راځي راسو موضوع ته. د بيزو چک پاره باندې پښتنه لری مهرباني.
مننه. مستیم د خو یو نوې مرز ده درغلی له خارجه ده. خو بد بختانه او متاسفانه چې د زمور گاونډي ملک پاکستان ترغلی ده. نو موږ له دې د خبيري جو کده مرز مشتراسي ده یو اقط نو زمور له سرحدي ساتون کې او زمور له موزیکینو زخه ده خواهش ده چې څوک چې له پاکستان او دوره او د تبعیت په دقت سره باید د دې چړنو وسی او د دې لابراتوار ته او وینه ماینه سیسی دا مرض دلته را نوړي. نو دا یو غټ مشکل ده ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې تال دوې بیلګې د دې په افغانستان کې ښکاره شوي دي. کوم
نه، دوې بیلګې په پاکستان کې دي، افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بل خدای دې ونکړي چې مشترانه شي. نو زموږ دا درخواست او خواهش ده سلاغه د کنټرول سی او هغه څوک چې نور خارجان راځي کپراوایي میدان شو کیږي کدل ته پلی راځي نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې د مرزونو نور راتران او د خونو د دغه بدیزو چې څوک دی هر شي چې دا مزمال محترم ډاکټر صاحب دغه د پښتنه ده چې دغه بیلګې او علامه چې دي که خدای نه خواسته موږ په مساپس یا په اختصو نو موږ څه علامه ګورو او کچیری په مسار څه دی لمړی علاج شي د ترڅو چې موږ وروختنو یا مراکز او طبي مراکز ته ځان بسو تر هغه پورې به موږ څه کوو. نو که زما تلیفون نشي کار ډېر به خیر ستاسو رادیو موږ بالکل نه اورو. نو ښه خبره به زه د خپل سوال جواب
ښه توخی صاحب منتظر شي. ډاکټر صاحب په همدې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده. ما هم ځان سره لیکلې وه. ډاکټر صاحب راځي چې د تو خصه پښتنه جواب کو وای علامه چې دی یا نه نښانی چې دی د بيزو د چچاک او کچرت او کس په اخته کیږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي؟
توخی صاحب خو کور ودان ډېر ښه پوښتنې وکړلې. اوله پوښتنه یې د مسافرو په باره کې وکړله چې د دې څېړنه وشي او چې کوم مسافر هېواد ته راځي د دوی کې مریض مرستیا نه وي او زموږ هېواد ته رانوړي. متاسفانه چې کوم وخت کې یو با یو تکلیف راشي په اول وختو کې د دې تشخیص مشکل لري دا نه معلومېږي چې یو کس روغ دی که ناروغ دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته راداخلیږي دا یو څه سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغتیا علائم په دې کې ښکاره شي. له دې نه چې دی دغه ناروغي شکل یو دغه د بیزو د تدبی کې یا د چیچک تو ویروس د یو انسان وجود ته راداخل شي نو د درې تر اوولس ورځو پورې دا وخت نیسي چې په یو انسان کې د دې علائم راښکاره شي. نو که چېرته یو مسافر په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو دا ناروغۍ علائم په دې کې نه معلوم شوي نو دا مشکله ده چې موږ پوه شو چې دا ناروغه دی او که دا روغ دی صحتمند دی. دومه خبره به راشو د دې توفي صاحب وویل چې د دې څېړنه وشي چې معلوم شي چې څومره متاسفانه چې د دې د زموږ په هېواد کې نشته بلکې په ډېرو هېوادونو کې د دې څېړنې لپاره چې کوم لابراتواري معاینات نشته ځکه دا یو غیر مروج مرض دی په ناڅاپي ډول رامنځته کېږي. اکثره هېوادونه دې لپاره هېڅ نه آمادګي نه لري. زموږ په هېواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هېڅ امکانات د معایناتو نشته دی. خو که چېرته مشکوکې پېښې ولیدل شي مشکوکې پېښې د ده کرنټین سامپل اخیستل کېږي شي ته ورکول کېږي او دغه بل لګېږي او بل هېواد ته بیزو تطبیق یا چیچک یا دغه مانکی پاکس ناروغي چې کله یو انسان ته راشي نو دا په دوه مرحله دوه لکم ته مرحله د دې علائم لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجوده شدید سردرد به وي د ملا درد به وي د وجود غوښې عضلات به درد کوي ورسره ترستو مانځي به پکې ورسره زړه بدوالې به پکې بشتهایی به پکې دغه علائم په اول وخت کې په یو ناروغ کې موجود دي چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدي د پوستکي ناروغي به د ناروغۍ کرا پیدا کیږي چې دا اول د خولې په جوف کې یعنی د ناروغ خوله پخه کیږي په خشي زخمونه پیدا کیږي. له هغې څخه وروسته چې دی یو سره خاپونه د انسان په بدن د انسان په پوستکي کې ښکاري که چېرته لاس پی وهل شي نو لوړوالی نه لري د پوستکي سره په یوه سطحه برابري دغه سطحه وروسته راپړسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپینې شانتي اوبه رامنځته کیږي چې اوبه شفافې او پاکي. بیا د څه وخت په تېرېدو سره دغه اوبه چې دی مقدرې کیږي دی کې چې دی چرک هغه میکروب دی میکروبي مواد پکې ځای پرځای کیږي او دغه یو خړغه شانتي رنګ نیسي. اول ځل لپاره بعد د خولې نه په مخ باندې دغه پوستکي دغه دانې یا تڼاکې لیدل کیږي او د هغې څخه وروسته چې دی لاسونه پخې د لاسونو تلی د پخو تلی همدارنګه د ناروغ په سپغز او د وجود په نورو برخو کې دا لیدل کیږي ورسره همدارنګه په دې کې یو ډېره خاصه نښه چې ده هغه به د لمفاوي غدواتو یعنې د غوټې به راپیدا شي د انسان په بدن کې چې دا د غاړې په شاوخوا کې د تخر په علاقه کې د سپغزو په ساحیو کې په دغه ساحیو کې به دې سره همجواره د دغه ناروغۍ سره به د پوستکي نه لاندې یعنې ډوبې شي به غوټې او پړسوبونه به په کې راپیدا شي چې دا همداسې دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې ځي مخکې ځي. که چېرته ناروغ صحتمند وي کاهل وي ښه وي خو دا ناروغي په دې کې خفیف وي خو ماشومان میندې د زوړ عمر خاوندان زاړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلي دي معافیت ځپونکي ناروغي لري په دو کې به د ناروغۍ ډېره شدیده وي او دغه هر ټول علائم به په دې کې په شدت سره باندې به وي چې معمولا دغه ناروغي د دوه اله څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د ښهوالي او یا د مړینې سبب کیږي.
بله او کار ده چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی. اول خو موږ هیله منو چې دغه ویروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هتا زمينه برابر نه شي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي. خو که چیرته دغه سی علائم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته یا هم که چیرته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بل اوریدونکي هم راغلو بیا به بحث ته ادامه ورکړو چې دا اوریدونکي منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام سلیم شه.
بخیر ایلوجی صاحب روشه جوړ ویداره بخیر خیرت تاسو ډاکټر صاحب ما تاسو نبونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام مڅک زیسب سلیم شه.
ډیر مننه له تعالی دا وایي سلام نوم نمونه شي دا څو شو خیر د شنو دی ډاکټر صاحب خو می دا پښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راځي څه ویده یا مثلا دا څه کې ونسي چې آیا د خو شه دغه ورته کړه دغه زموږ پلاته خو د سپینجی د سپینسری به دی دغه یو شی کوي چې دغه مرزي به رامخته منسه سبا خو یا چې وسره منسه کنه دی بس دغه ګرمایي د خشته په ورکی پټه کله نه برابر به کړه مثلا پر د پښو یا
ښه د سکسي سیباړي کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زدم را پوښوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دغه چې چکونه مهري درملنه کېدله یا خختي ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول روسه به ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړي چې کورنۍ درملنه څومره موثر دي. خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پښتنه وکم ممکن دې پښتنه ته هم ورته ځواب وایل شي چې ډاکټر صاحب دی وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپورونه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نورو نړیوالو اژانسونو هم دی وبا په توګه تر اوسه د ویرې احتمال ډیر کم دی یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې دی وبا په توګه دغه مریضي راشي لکه څنګه چې کورونا وبا راغله په دې وروستیو کې څه دي وروستي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی خو وایي چې د وبا کچه ته د ویرې امکانات نشته همداسې د ډاکټر صاحب
بله لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي تر راشو دا یو داسې ناروغي ده چې په فولاده ساري ده د تنفس په لارې انتقالېږي د ټوخي په انجن انتقالېږي ناروغ د لباس په اغوستلو نه انتقالېږي ناروغ سره د روغبړ څخه انتقالېږي د ناروغ د وجود ټولو مایاتو سره کاغه وینه ده کاغه لاړې دي کاغه تشې بولې دي کاغه ډکې بولې دي په ټولو کې ویروس انتقالېږي دغه ویروس انتشار کوي محیط ته نو هغه جامع هغه زینه چې اغل ته حفظ الجها نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کله چې ډیر مخالف پیښته شي اوس محل چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خوره مسته شوې ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه باندې تویل نه پکار خو دا د دې خفيف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کم ده یعنی د 1% نه هم کم ده په دې کې او کچیرته د حفظ‌الصحه او د وقایي شرایط مناسب دغه مراد نشي د خلکو د خوانه نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې بل دغه ناروغي هغه د د 1971 کال لمخ کې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې په کې او تسمال پاک شوی له چې هغه اوس بختانه د دنیا په سطح باندې مخوشه وي د کامل اندمن د تللا نو د دې د 1971 کال لمخ کې دغه واکسین د دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې یعنی زمنګ د لوړو مخالک چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري نو د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت لري هغه واکسین د دې ناروغي لپاره هم مافیت مستراوري او دغه ناروغي د پچکېدلو سبب کیږي خو ناروغي کچیر ته ټولنیز یو چې دغه شرایط وخایي د مراد نشي نو د وبا د مسراتلو چانس په دې ناروغي کې شته دی او دا زیاتېدو امکانات هم په دې کې شته دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو د خوانی چچک یادونه هم وکړه په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری د ته هم کله ناکله د چچک یا نمونه اخلي وای چچک پر اخته یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي دغه عام چچکونه چې دی لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چچک توپیرونه پڅ کې دی او ورتواله سره څلري
بعضې علائم د دوه سره مشترک دي باید دغه ناروغي چې دا د دې تشخیص تفریقي وشي یعنی دغه ناروغي ترمنځ باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکی معنی سره یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کېږي د دې عوامل مختلف دي، د هر یو خپل خپل میکروب دی، خپل خپل ویروس دی. نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ راځي په دې علائمو کې بعضې فرقونه کړی. مثلا که موږ راشو د سمال پاکس داسې یوه ناروغي وه چې هغه ډېره وژونکې او خطرناکه ناروغي وه چې په هغې کې به سر کې دغه دانې ډېرې زیاتې وي او دغه دانې به په سر کې په ډېر لوړ اندازه وي، عامه په تنه باندې به نه وي. او دغه د چرګوړو چیچک چې تاسو یاد کړئ، چکن پاک چې ورته وایي، دا داسې یوه ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تڼاکې چې دي دا په وجود باندې دي، په سینه باندې دي، په بدن باندې دي، خو په لاسونو او په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمی پکې. او په دې ناروغۍ کې چې دی دغه لمفاوي غدداتو یا د غوټو پړسوب په دې کې نه وي، او په دغه من کې پاک یا د بیزوګانو په تصدیق کې چې دی په دې کې د وجود غوټې ورسره پړسېږي، لمفاوي غدات پړسېږي، چې دا یو ډېر غټ فرق دی ورسره. بل بعضې وخت په د بیزوګانو په تصدیق کې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیاتې شي چې ټولې دانې په خپلو کې سره یو شي، او دغه یو سطحه د پوستکي په مکمل ډول باندې داسې د چرک او د میکروب نه ډکه شي، نو یو پړسېدلې سطحه رامنځته شي چې دا په نورو چیچکونو کې د دې وس دغه وس پکې موجود نه وسره. که شری ته موږ راشو، د شری داسې دانې دي سرواله دی، هغه د پوستکي هغه اندفاعات دي چې که چېرته موږ په ده باندې لاسو نو زموږ په ګوتو باندې دا نه لمسېږي. که لمسم شي ډېر باریکه شکل باندې دا د پوستکي د سطحې نه جګېږي او کاملا سرواله یې، په دې کې اوبه نه وي، په دې کې تڼاکې نه وي، تڼاکو په شکل نه وي، پړسوب نه لري ورسره. بل د بیزوګانو تصدیق کې کشرا شو ورته، د دې دغه کم د پوستکي د پاسه چې کومې دغه دانې یا تڼاکې رامنځته کېږي دا دردمني، او په دې کې چې دی دغه داخل محتوي د اوبه چې دی دا یعنی تاریکي مقدر یعنی خړوالې لري. خو که چېرته موږ د چکن پاس ناروغۍ ته راشو، نو په هغې کې به دغه اوبه شفافې وي او دانې پکې دردمنې نه وي، بلکې سوی او خارخ لري ورسره.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. سلامات اوسئ اورېدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، رفتار د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. دغه اورېدونکي له واټس اپ واصل ده، هیله ده چې غږ یې واورو. ستړي مشئ، تاسو زموږ غږ لرئ؟
ستاسو غږ لرم. تخنیکي همکار ما سلامونه ومنئ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ غږ مو وصل استډیو سره خبرې وکړئ. ستړي مشئ.
قربان سماله د کالر وکړو دین صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشه نه اوریدونکو عبد الله تعالی مده هلمن ولایت سره جانه،
مهرباني وکړئ اتل صاحب.
قربان سماله دین صاحب، محترم مننه. شرایط په هلمن ولایت کې بيخي به اندازي زیات کته دي. روغتیا د ژوند سمونی خبرونه ده چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کوي. دین صاحب کلر موضوع را تروشانه کې ډیر بمنندوی يم.
او مننه اتل صاحب، نن په مانکی پاکس باندې یا د بیزو چاک باندې خبرې کوي. دا یو نوې ناروغي ده، البته نوې نه ده، تقریبا 2022 کې پیښه ثبت شوې، خو اوس ورته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلی دی او ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیايي حالت دی، ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې پیښه ثبت شوې، په اروپا کې سویډن کې پیښه ثبت شوې، په آسیا کې په فلیپین، پاکستان او تایلند کې پیښه ثبت شوې. د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب چې له کابل را سره میلمه دی، د انتاني ناروغۍ متخصص دی، تاسو پوښتنه ځوابوي مهرباني.
قربان سما، ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته. وایم ډېره شایسته موضوع ټاکلې ده لودین صاحب، علامه قدر وکړه، دا ډېره مهمه موضوع ده. لودین صاحب، دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانې بيخي به اندازې زیات شوې دي، نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه یو پوښتنه ده. یو رقم مریضي د محترم لودین صاحب، اکثره په د ماشومانو کې پیدا شوی ده، پر د عجل باندې یو رقم تڼاکې راپورته کیږي. دا تڼاکې بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي پر هر ځای باندې چې دغه تڼاکې اوبه ومچلې، فوراً دغه ځای سره مثال د خبرې بله تڼاکې راپورته سي. یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللی یم، بې اندازې زیات ماشومان پخته شوي دي. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته، دغه مریضي خو به مثال د خبرې نه وي چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده. محترم لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم سمې دغه پوښتنه ده، او که چیرې دغه مریضي نه وي، دغه تداوي مثال د خبرې دلته موږ چې روغتونو ته تللی د ماشومان بيولې دي، زه یا نور کورنی مثال د خپل ماشومان د روغتونو ته بيولې دي، جلدی دوايي بيخي زیات کمی دي. محترم لودین صاحب، د ډاکټر صاحب سلام دا غوښتنه ده چې مثال د ازمر تجارتان وځ دغه جلدی دغه تجارت بند کړی، دا جلدی دوا نه راوړي، که څه واجه د روغتونو کې دغه دوا بيخي به اندازې کم سوي د لودین صاحب. نو ډاکټر صاحب سمې دا غوښتنه ده چې دغه مریض خو خدای نه خسته، خدای نه خسته، هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر ژوند د کړی دغه مریض خو بنې. لودین صاحب محترم،
کور ودان، ډېر مننه اتل صاحب، سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و. ډاکټر صاحب، د اتل صاحب پوښتنه تاسو واورېدلې، څه تبصره پکې وایي مهرباني؟
بل لودین صاحب، د اتل صاحب پوښتنه خو مې واورېدله، خو پوښتنه یې وکړلې. متاسفانه چې اتل صاحب د اول موضوع نه واورېدلې چې د دې ناروغۍ په هکله باندې کافي معلومات اخیستې وای، د جلدی ناروغي په حق لبانې مطلب سے پښتنه وکړه چې په هلمند ولایت کې په ماشومان کې دغه ناروغي ډیره زیات شوې دي. په کوم منطقو کې چې موسم وچ وي، ګرم وي، خار وي، او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیات وي ورسره. بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري، زیاتره زیات اندازه باندې امتحاني ناروغي دي، او دغه کوم وصف چې پکې اتل چې د ناروغانو یاد کې چې تڼای کې را پیدا کیږي، دانی راځي، هغه اوبه کوي، ماتیږي او نور راخیږي، نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی، امتحاني ناروغي ده. نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره تبې کوي، ټوخی ورسره کوي، د ملا دردونه، ځان دردونه، د ستوني درد، ټوخی، همدارنګه د غوټو پړسوب، دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دی. نو دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نږدې نه وکتل شي، د متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې وي. بل موږ په هر ولایت کې چې دی د ساري ناروغي او د کنټرول عملیتونه لرو، یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دی چې د هغې وظیفه د ساري ناروغۍ په وړاندې باندې غبرګون دی او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغۍ ته رسیدګي ده. نو په هر منطقه کې چې دغه اتل چې اوسېږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی، د مربوطه کلینیک سره دې په تماس کې شي او دغه ناروغي دې د مربوطه ولایت د ساري ناروغۍ د کنټرول امیر سره شریک شي. نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانې ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص ته دغه ناروغي رسول کېږي او واساسي هم دغه ناروغي خوړل کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي ده. تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي. په افغانستان کې څنګه دغه د بیزو چیچک که چیرته پیښې رامنځته شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنه تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لیږل کیږي؟
فعلا خو د دې امکانات نشته دی، د دې لپاره امکانات نشته دی. او که چېرته یو ناروغي رامنځته شي، اوټ بریکونه رامنځته شي، نو هغې دپاره بیا لازم اقدامات نیول کېږي. هغوی دپاره د مربوطه ارګانون دخوا نه، د WHO دخوا نه، او داسې نور انجوګانې په دغه برخه کې فعالیت کوي، هغوی دې تشخیص دپاره رسیدګي کوي او دې ته کافي دغه امکانات برابرېږي ورته. موږ نورې ناروغۍ هم دلته لرلې، مثلا د سی سي ایچ ایف یا د کانګو ناروغي وه چې ډېره وژونکې ناروغي وه. چون دغه ناروغي په افغانستان کې راپېښې زیاته شولې، رامنځته شولې، همدې لپاره اوس معاینات په پوره امکانات ورته برابر شوي دي، د دې هغه معاینات کېږي او تشخیص ته رسول کېږي. بیا د ډینګو ناروغي هم رامنځته شوله چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشا سیمو کې چې دی، د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوې ده، د دې پېښې هم ډېرې دي. د دې لپاره هم امکانات برابر شو. که چیرته داسې ناروغي لکه د بیزوګانو د تزویکې یا د منکی پاکس ناروغي پېښې ولیدل شي، مشکوک شي، اول قدم کې دغه ناروغان قرنطین کېږي او دغه ناروغان تجرید کېږي تر څو نور انسانانو ته انتقال نشي، او بیا د دغه سمپل اخیستل کېږي، مربوطه بخش ته د دې خبر ورکول کېږي، هغوی بیا لازم اقدامات کوي. خو تر اوسه پورې داسې کوم امکانات نشته دی متاسفانه چې دې په مقابل کې یو چټک غبرګون وښيي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیایي ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او که چیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمي تدابیر ورته ونیسي. خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شوه، پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د یوې وبا په توګه دې ورته اندېښنې مطرح وي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیایي بیړنی حالت دی، خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې یوازې په سویډن کې دوه پیښې رامنځته شوې دي، او په آسیا کې په پاکستان، فلیپین او تایلند کې یو که دوه پیښې رامنځته شوې، خو له نیکه مرغه چې کومه مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې. خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمي احتیاطي تدابیر ونیسي. ډاکټر صاحب، اوریدونکي هم شته؟ یو اوریدونکي راخلو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. او مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړي کني ولې او د خبرونه پر موضوع کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه مولا، دا بیانیه تخانو د امپاکس مریضی چې د چاتل کې نو دې تر موږ حکومت نه دا غوښته چې باید خارجي چې کوم څوک راځي باید سم درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دا ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پېښ نه سرڅوي دا ناروغي باید حکومت دې ته سم د لاس ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې د افغانستان ته راغلي نو تکلیف دی چې بیا غته د نوې دی چې څوار پښه بیا هم دې تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي او بل ډاکټر صاحب سم دا پښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راځي څومره وخت نیسي معنا څومره وخت کې دا بدن بیا وځي
کور ودان بیانی صاحب سلامت اوسې مخ کې ډاکټر صاحب که هم لنډه اشاره درلوده پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پیولري کور ودان چاړي کومنی ولې ولا فرانه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانی صاحب ته څه وایي بیا بلک زره په دې هم تم شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي په اسانه انتقالیږي نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخې ونیول شي له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیانې سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو په کورنۍ کې
ناروغی نہیں موجود ہوتا بل ناروغی پہ حق لبان رضو کچیت کا یا شخص پدہ ناروغی بان شیدہ وجود فرق ہے کچیت کا یو کس حت مندی زوانی نور ناروغی خوری طرز ژوند او زندگی خروانی اقتصاد باندې خی ورسره نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر خکې کې ناروغ په کې دومره دغه نه یو سخت نه کم کسان چې هغه فرض وکړي هغه وجود کمزور دی کافی صحت مند خواړه نه رسي کې ورته صحیح خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته نه نو په دې خلکو کې دغه ناروغي د سیر اندازه مدت په کې نسبتا اوږدي او معمولا دغه ناروغي چې دا د دوه الا څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کړي دغه ناروغي ښه کېږي ناروغي طب زندر سردر تک کلینیک دغه نخ نخانه دغه تکلیف چې دا نسبتا زر ښه کېږي یوازینی شی چې هغه نه ناروغ کړي کې واغه سخت اواخر لري هغه بعضی وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا خو اخر کې چې دی په دې کې مال ساج کړي دغه دانې او توروالی پیدا کړي ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه قسمت د دانو چې هغه واسطه باندې مړان ساج ته نه اوچت شي او دغه ساحه پاک شي تر څو هغه ښه شي او زر خواله پیدا کی دویم په دې کې چې دا چیر په یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي یعنی د سترګې د قرنیې په افت دخته کېدو سبب شي نو دا بیا ډېر ناوړه عواقب لري او دا ناروغ د ړوندوالي سبب کیږي چې دا په یو خطرناکه بابېړی دغه ناروغي دی زمن د دې کې که چېرته یو ناروغ هغه په ښه محیط کې نه وي او صحیح خدمات هغې ته لاسرسی ونه لري په دې کې سینو بغل پیدا کیږي همدارنګ ناروغ کې چې دی سپسس ته دی ټول وجود په بکتریا انتان باندې خپل کې دویم میکرو په دې کې مداخله کوي نو دا عواقب دي چې دا خطرناک دي کې دی شي چې د ناروغي موده وګده کی او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب چې ته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ را منځته کیږي مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بیزو د چچکیا مثلا د نورو عامو چچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چچک دی چې د چرګوړي چچک په دې اروپا کې هم عام دی خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلند وشي
د چچکونو ټول نانوای شي دي ټول نوي شي دي هغه هم تنفسي ساري دي او هم د پوستکي د طریقې ساري دي د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساري ده نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجود وي ورسره نو دا زمونږ د کم کوټولنیز ژوند چیرې د سره زمونږ ناشته ولاړه چې دا نو په دغه کې د دې سبب کیږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي کچیرته په یو کورنۍ کې دغه سناروغ موجود وي، نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستر کوټه او د اوسېدنې ځای دا ورته جدا کړل شي، او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي، تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي، هوا ته انتقالیږي، هغه دې تر شخص روغ شخص ته راونه رسیږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجوده ورسره، او دغه ناروغان باید کرنټین کړل شي. په زمن دې کې د دې ناروغ لپاره باید تداوی بندوبست وکړل شي، ورسره ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې، او باقي کسان باید وقایه انتخاب کړي او هغوی دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکسونه چي دي، هم دغه چکونه چي دي، کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټمونه یا نور نښې نښانې لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري، یا مثلا تبه لري، دغه د خپل چې چکونه یا هم خپل د تڼاکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله زورون کوي. مثلا هم دغه د چکن پاکس یا هم د چرګوړو په چچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا کچیر ته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخه ګرولې ورته ستونزمن تمامه کې، مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تڼاکې دي په هغه ګروي، هغه نو بیا وینکیږي، یا هم مثلا دغه تڼاکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوي هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې غوی ته تجویز سي، ترڅو هغه ماشومان د خپل وجود هغه برخې چې په دغه تڼاکو باندې پوښل شوی دی هغه ونه ګروي پاسه.
بله لوین صاحب، شته دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي، ورسره چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګ لوشنونه دي چې پوستکی دې سره کم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ور باندې غوړېږي، او دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي دغه خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضی ناروغۍ داسې دي چې هغه یوازې کومکي تداوی ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خطر ورته تداوی ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایعات اخیستل دي، فقط د اعراضو د ارامولو د خاطر ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښت دپاره دارو ورکول کېږي ورته، او مایعات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړو چې چک دپاره چې دی هغه دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کېږي ورته، او په زمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده هغې د خاطر دوا ورکول کېږي، او د خارښ او ځان درد او تبې لپاره دارو ورکول کېږي. نور خو خواړه دي لپاره غذا برابرول دي، مایعات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې ښه والی دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کېږي، دغه ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي، ناروغۍ بابېړی ورکړی وي، دا دغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کړي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
او ډاکټر صاحب، زه دلته یو بل پوښتنه هم غواړم وکړم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو تبه چې وه، له افریقا له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه، هغه هم له افریقا له کانګو نه. اوس دغه د بیزو چچک هم چې دی، هغه کومې پیښې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي، چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپېریالي تغیرات د دې لامل کېږي او کنه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی؟ یعنې تبابت څه وایي، ولې دغه ډول ناروغۍ تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
ګڼي عوامل او فکتورونه چې دی په دې کې رول لري. وسره کانګو هغه شواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ناروغي ده. دغه ځینې سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند ده د کانګو ریور په نوم باندې چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسیږي اکثره په دې خطرناک ناروغۍ اخته کیږي. که موږ د خطرناکو ناروغیو ساري ناروغۍ وژونکو ناروغۍ نمونه واخلو چې هغې کې دغه سیسي چپسه یا کانګو ناروغي ده، که دې نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې یو ډېره خطرناکه ناروغي وه چې ښه وه مخوه شوه مهار شوله، که دې نه پسې راتیر شو همدا د مانکی پاکس ناروغي او داسې نورې ناروغۍ دي. اول غټ علت په دې کې دا دی چې په دغه منطقې کې کوم خلک اوسیږي دا وحشي نوه ژوند لري. تمدنونه ډېر وروسته پاتې تمدنونه دي، خلک یې ډېر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د څه شي د خوراک لپاره استفاده کوي. د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري، که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراعت کیږي. ورسره خلک ډېر په غربت کې هغه وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره، او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک فرق نه کول، او همدارنګه بعضې هغه ژوي حیوانات دي چې هغه په خپل وجود کې خطرناکه میکروبونه لري، اما هغه حیواناتو ته څه نه وایي، خو که انسانانو ته راشي خطرناکه تمامیږي، ناروغۍ تولیدوي. د هغوی څخه ځان ساتل دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه مختلف او ډېر خطرناکه ناروغۍ په دغه منطقه کې رامنځته کیږي چې دغه مختلف فکتورونه د دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته، او هجرتونه دي چې د دغه منطقو سره تجارت سبب کیږي چې دغه ناروغي د نور هیوادونو ته انتقال شي، او دغه نور ځایونه په دغه ناروغۍ اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه ماجرتونه د دې سبب کیږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغیانې ورسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه ځینې نورې اوباو چې رامنځته شولې وروسته، بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا اوبا رامنځته شوه، موږ تاسو ولیدل چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته فکر کوم یا هم له دې نه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هیوادونو کې نه و. اول په هغه پرمختللو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول، خپلو کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چیچک په اړه باندې ویل کیږي چې لوړاندې واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلوده چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چیچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنه؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغو هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغۍ لپاره واکسین هم شته دی او تداوی هم شته دی، دوا دارو درمل هم شته دی، ځکه دا تقریبا د نیمې پېړۍ نه ډېر وخت چې دغه ناروغۍ پېژندل شوې ده. د دې لپاره کار شوی دی. د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي، او همدارنګه د دې خپل واکسین هم شته دی چې د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي. خو دغه واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او اړتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او اړتیا هم د دې نه لیدل کیږي چې هر ځای کې د واکسین وشلی. او که چیرته په یو منطقه کې په یو د دې انډیمیک رامنځته شي، د منطقې ټول خلک پیخې زیاتې شي، ډېر خلک پیخته شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه روغ خلک ټول چې دی جدي خطر سره مخ کیږي. نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کیږي واکسین کیږي؟ خو غیر د دې نه وایي اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورني درمل او هغه د ابتدایي صحي صدمات سره هم ناروغان ښه کیږي. ورسره بل د دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر لس فیصدو پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه بیا ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې کې د مړینو اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسیږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کیږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي، او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو دپاره اقدامات نیول کیږي ورته.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، همدغه د بیزو چیچک چې دا مثلا اول پیښې په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس په دې بحث کې و چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی. خدای مکړه چې مثلا د یو باپ باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کېدلی سي او کنه کولی سي څاروي هم مساب کې، ځکه په افغانستان کې د اکثرو خلکو ژوند له کروندو او څارویو سره تړلی دی، او دغه کوم کورني څاروي چې دي مثلا لکه غواګانې شولې یا مثلا لکه وزې او مېږې شولې، د دغو په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغۍ باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالېدونکی دی؟
بله لودین صاحب، دغه ناروغي ته چې دا زونوټیک ناروغي وایي، زونوټیک په دې معنا باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي، نو د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، همدغه ناروغ انسان بیا روغ انسان ته انتقالېږي. بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغۍ باندې اخته کوي، اکثره واړه تی لرونکي حیوانات، یعنې هغه حیوانات چې هغه د سینو د تیینو په واسطه باندې خپل بچی ورته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغۍ باندې هم ډېر اخته کېږي. لکه په دې کې بعضې د موږو انواوې دي، لکه مورچه خور چې ورته وایي، یو رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماښام شوپره کې چې دی، دا په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کېږي، او امکان د دې شته چې نور تی لرونکي حیوانات هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. داسې فکر کېږي چې دغه ناروغي د وړو تیلرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي، خو د کیس د دې محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغي کم حیوان دی، ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلي دي، چې په مختلفو حیواناتو د خوا نه تړل شوې دي، حملې پې شوې دي، خراشیدګیانې رامنځته شوې دي، او په دغه علت د دې سبب د دې شوی ده چې دغه انسان د دې حیوان نه په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی اوسېږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغۍ اخته کوي. کوم ناروغان به زموږ هیوادوالو پېژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغۍ اخته دی؟ که چیرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک په وخت کې، د اوبو څښلو په وخت کې، د خولې څخه وینه راشي، یو خواړه به یا اوبه په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې یو انسان دغه حیوان سره نږدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود د ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بر علاوه د دې نه باید د حیواناتو سره د نږدې کېدو په وخت کې چې هغې ته کیا ورکوي، خواړه ورکوي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکي هم استودیو سره اړیکه نیسي، وروسته به اوریدونکي سره واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې له ګرمې هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلي دي؟ ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده، په سیمې او ګاونډ کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري ښودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بیزو چک له ګرمې هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا، یا د کوم میکروب چې دا په ګرم هوا کې ښه فعالیت کوي لکه بعضی نور ویروسونه چې دي، او کنه له ګرمۍ او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دي د ګرمې هوا په مقابل کې چې نسبتا لږی کمزوري، بعضې کاملا د منځه ځي ورسره، د ګرمې هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی. ځکه که چېرته د اشیا او سطحو په مخ باندې کښېني، نو چې په هوا ګرمه، نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس یې هم د دې کمي. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق یا د چیچک ناروغۍ چې دی، دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمي. یو خو دا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کښېني، په یو دالیز کې کښېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې وي سره، په اوړي کې بیا دغه خلک منتشرې سره، نو یا هغه تنفسي تماس هم د دې ترمنځ کمي، او بل په ژمي کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډېر وخت پر ژوندي پاتې کېدای شي، اما په ګرم هوا کې بیا ډېر وخت لپاره نشي پاتې کېدلی. نو زیاتره پېښې چې د ناروغۍ رامنځته کېږي، اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډېرې وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
بله تشکر. نودین صاحب ما غوري، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب پختون. ستړي مشه، نن د بیزو په چچاک باندې خبرې کوو یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنه کمرغه پیښې نشته، خو په گاوند او سیمه کې پیښې رامنځته شوې دي. په نړۍ کې، په افریقا کې پیښې ډېرې زیاتې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پوښتنه لرم، اول خو نظر مې دا دی چې ډېر متاسف یو په خاطر د دې چې دغه لکه کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو، اخیرا افغانستان ته راغی. چون افغانستان یو سپاته مملکت دی او اقتصاد یې هم ضعیف دی، او خلک د روزګار سره هم چندانې داسې د جوړ علاقه نه لري، شی نه لري. نو په تعصب سره باید ووایم که اوس نه راغلی، که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته هم راشي. دغه دی. نو د ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ډول چې دا چیچک په ژمي کې ډېرې یا په سپرلي کې ډېرې، په اوړي کې نه، دا خو صحیح دی؟ کچیری دغه ابلی میمون دی د بیزو د چچک علاج ونه شي، یعنی دغه زر پاملرنه ورته ونه شي، په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي؟ او اوس یې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نه شته؟ او بله خبره مې دا ده، کومه مور چې حامله یې ماشوم یې په ګیډه یې، پر مور باندې څومره تاثیر کولای شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولای شي؟ دا ویل چې دا ویروسي اثاري ناروغي ده. نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته وي، آیا پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي که نه؟
کور ودان قریص پښتون، ډیره مننه. سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي، خو دغه نور برخې چې دي، دغه نورې پوښتنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل لودین سازمان راغوري
و غږ ملرو قریص مهرباني.
دغه دی، هغه داسې دی، ما نه دي، موږ نه دي اورېدلي، ډېرو خلکو نه دي اورېدلي. دن په افغانستان کې د خصوصي په راډیو باندې د امریکایي سیشن
سلامات مننه اوریدونکو چې دغه یادونه کوي. د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غږ څپې راغلي یا د امریکا غږ راډیو نشرات ستا دا اتمان موږ له تخنیکي همکارانو سره دا بحث مطرح کوو، وروسته کېدای شي حل لاره ورته پیدا شي. ښه ډاکټر صاحب، شینوارې راځي چې د خالص پښتون پښتون باندې لنډه تبصره وکړو، ځکه وخت هم ورو کمیږي، بیا به بحث سره پای ته رسوو او نتیجې ته برسېږو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون، خو مختلفې پوښتنې وکړلې او ډېرې ښه پوښتنې مې وکړلې. بعضې پوښتنو ته زموږ فکر وشي او فکر هم نه ورته. د علاج په هکله باندې کاری صاحب پښتون، د دې علاج چې دی، اول د دې کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنا چې ناروغ فقط هغه درد او تب او دا تکلیف رامېږي، ښه خواړه ورکول کېږي ورته، مایعات ورکول کېږي ورته، هغه اول ابتدایي تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیف وي، ډېره شدیده، په دې ناروغي پکې موجوده نه وي، او کس چې دی صحتمند دي، ناروغ صحتمند دي، تنومند دي، ځوان وي او په نورې ناروغۍ مونه لري ورسره. بل نظر، په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هېڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تېر کال، البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی، خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله، په ځان باندې شکمن و چې موږ کتل هغوی کې بالکل دغه ناروغي کوم نښې علائم پکې په نه و موجود ورسره. واکسین په هکله چې راغلو، مخکې هم موږ په دې باره کې بحث وکړه، سره واکسین شته دی، خو واکسین په هماغه مشخص وختونو په مشخص حالاتو کې ورکول کېږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو، څلور هغه کسان چې په دوی کې ناروغي ډېره سخت دی، چې ماشومان دي، زاړه خلک دي، امیدواره ښځې دي، او هغه کسان دي چې هغوی محافظ ځپونکې ناروغي لري، شکره لري، کینسر ناروغي لري، همداسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، ځیګر د منځه تللی وي او مختلف علتو د وجې نه. نو دا هغه کسان دي چې دا محافظ ځپونکې ناروغي لري، محافظ ځپلي دي. په دوی کې چې دی ناروغي سخته وي او د مړینې اندازه هم ډېره وي، نو امیدوارو ښځو کې چې ده دغه ناروغي سخته وي او حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته وي ورسره. او بل لازو په ماشوم باندې د دې اغېزې، کومه مور هغه میندې چې هغه موبایل پری لري او کچیرته په دغه ناروغي باندې دغه اخته شي نو اول دا د ماشوم د بنځت منځتلو سبب کې یعنی کېږي چې ناروغ ماشوم د منځوي شي ورسره او ماشوم مړ پیدا شي دویم دا ده چې کېږي چې ماشوم مخکې د وخت پیدا شي او په خپل پختګۍ هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسیږي او تبې وخت هم دنیا ته راشي دریم دا ده چې ناروغ ماشوم کچیرته پیدا شي او په دنیا ته راشي په داسې حال کې چې مور یې په دغه ناروغي اخته وي دغه ناروغي او په ماشومانو کې دغه ناروغي مشابت زیات کې په ماشومانو کې د مړینې کچه
بله ډاکټر صاحب وبخښئ تاسو غږ بیا کمزورې شو غږ مو پری شو کله زره ځای بدل کړئ دغه 15 دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي کله زره تکلیف وکړئ چې دغه وروستۍ خبرې مهم اوریدونکو سامې سره واوري ډاکټر صاحب تاسو دغه پښتنه د قاری صاحب پښتون جواب کړل زه په دې هیله يم چې قاری صاحب پښتون خپل ځوابونه ترلاسه کړي وي مو ویل چې پر امیندوارو خزو باندې دغه ناروغي سخت تمامېږي او د اساری ته په بشپړ کې هم کچرته مور پیښته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خړو موضوع باندې هم تم شو د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې احتیاط وي کوم ډول خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزان او اسانه پیدا کېدل شي چې اوریدونکو بیا کچیرته خدای مکر دغه ناروغ لري یا ماشومان پیښته کیږي یا لویان کوم خواړه ورته ورکې څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته
خ خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه‌جات دي دا هغه خواړه دي چې د هضم مسانه دي خوراک مسانه دي بشتهایي کې ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتی منرالونو او غذایی موادو ډکی او د کې موجودي ورسره نو په ناروغ چې ته په یو ناروغ په یو ناروغي باندې اخته شو که دې لپاره کوشش وکړو چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسیږي میوه‌جات ترکاریباب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یو خوري د دې په اشتهای کې هم مرتفه تمام شي ورته او ته یو انرژي ورکی او یو سګټه تینا ناروغ واخلي ورسره او زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي ورسره چې څومره مایات واخلي نو تر ناروغ د تبې د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا خې او مفید به ورته تمام شي
بله او ځینې وایروسونه یا ناروغي چې د ډاکټر صاحب بابېړای هم لري یعنی په انسان باندې بیا بیا راګرځیدل شي دغه وایروسونه چې د چچک دي خصوصا د بيزو د چچک د دې د بابېړې په اړه څه ویل کیږي یا کوم کس چې یو ځل پیاخته شي تری روغ شي بیا په راګرځي او کنا بیا یې وجود معافیت پیدا کوي او بیا انسان نه پیاخته کیږي
د چچک ناروغي چې د ټول عمر د فارغ چې د معافیت رامسته کوي یعنی یو کس دغه ناروغي باندې اخته شو دغه ناروغي مقابل کې فشو نو د ډیرو زیاتو کلونو د فارغ حتی تر ټول عمر د فارغ یو انسان کې چې د معافیت رامسته کوي او بیا په دغه ناروغي باندې نه اخته کیږي د دې په مقابل کې دغه شخص معاف شي نو مقاومت د دې دایمي وي
بله کور ودان ډاکټر صاحب فقط د پای شی بوت رسیدلی یو که یو ټکی ډیر واضح کوار البته په اکثرو ساري ناروغيو کې او په اکثره میکروبیا وایروسي ناروغيو کې د غسپارښتنې ډیره ګټه کوي که ممکن د وی ناروغي مخنیوي ونه شي د بلې مخنیوي کوي مثلا کله چې د کورونا د ناروغي یا د کورونا وبا په محل د لاسونو د وینځلو سپارښتنه کېدله تر ډیره مثلا علاوه د چي د کورونا مخيني ولا مثلا د نورو وایروسي ناروغي مخي هم ورسره نیول په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته ځوانانو ته ترسو پر دغه وایروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي لاندې احتیاطي سپارښتنه به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې ترڅو ځان په اسانو لار باندې له دغه وایروس یا حمله نور او مرواج وایروسونو نه وساتي
بله موږ یو ضربل مسل لرو یو متل لرو چې وقایه بهتره ده مالجه نه ده دنه مخ چې یو نه وای باندې خپل شنو خبره ده چې هغه وقایع ته د دې ونې چې هغه وقایع وکړي وقایع په معنا چې ځان ساتنه ده کچیر تا په یو محل په یو کور د کاری دفتر کې ناروغ موجود وي، نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي وي چې علت یې میکروب یا میکروبي ساري ناروغي وي، نو ده سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شي په دغه کس نه په ناروغۍ اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري. دغه ناروغ د ټول عمر دپاره د دغه میکروب جاله نه وي، دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه ځي، بلکې یو موده لري، دغه مودې پورې دا ښه کېږي. دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم باید د دې کوشش وکړي چې ما ناروغ کسان اخته نشي، او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه د دغه کس نه اخته نشم، ځکه د دغه کچې په خدای نه قضا دغه شخص ناروغي اخته شي، د دنه فامیل اخته کېږي، د دنه همسایګان اخته کېږي، د دنه نور په ژوند کې چارو کې چې د سر ناست ولاړه کې دغه کسان اخته کېږي، دغه ناروغي مخته ځي. که هغه د ریزش ناروغي ده، که هغه سینو بغل ناروغي ده، که هغه همدارنګه د سبزي کې د چیچک ناروغي ده، د شوي ناروغي ده، دغه ټول انتقالي کې. نو مهمه خبره دا ده چې دوی باید ځان مراد کړي، ماسک واچوي، لاسونه بار بار ومینځي، که چا سره په تماس کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید دغه ټول شرایط مراد کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپل میلمه د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.